مصطفی صدیقی مننه کور ودان او وريدون کو ته سلامونه په روان خبرونه کې موجوده یو ساعت په مخه د افغانستان د امنیت په برخه کې د نړیوالو لنویو شمنو خبرو او په هلمند کې مو د مارجې پرول سوالي د عملیاتو لتازه حاله خود نور مطالبه تر در پیژندنی مخکې له جان خالی کوزي څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
امریکایی او ناتو ځواکونه وایي په مارجې کې د طالبانو یو مرکز نیولی. حالاً په افغانستان کې د پوځي ماموریت د تمدید په سر اختلافات لري. د ایران ستر مذهبي مشر په خلیج کې د امریکا پوځي حضور وغانده او روسیه وایي ایران ته به د پرمختللو توغندیو د تړون درناوی وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. امریکایی افغان او ناتو ځواکونه چې د هلمند ولایت په مارجې کې د وسلوالو په ضد عملیات کوي پرون د سختو جګړو وروسته یوه قلا چې د طالبانو مرکز ونیوله. په قلا کې له وسلوالو څخه د هویت کارتونه، حکومتي ټاپې او په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه د فراغت بریلیکونه یا شهادتنامې هم پاته شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي وسلوالو خپل سنګرونه پریښي خو لا هم د مزاحمت په ډول په دوی ډزې کوي. په افغانستان کې د هالند د پوځي ماموریت د تمدید په سر د دې هیواد په پارلمان کې اختلافات رامنځته شوي او خبری رسنۍ وایي دا اختلافات ممکن د هالند ائتلافي حکومت ړنګ کړي. په راپورونو کې ویل شوي د هالند په ائتلافي حکومت کې شاملو درې ډلو د افغانستان د ماموریت د تمدید په سر یولس ساعته ناندرې وهلې خو بیا هم کومې نتیجې ته سره ونه رسېدل. د هالند صدراعظم یان بالکنن دې هڅه کوي چې په دې اړه دې ژر پریکړه نه کیږي خو د مالی وزیر چې د کارګر ګوند مشري کوي ټینګار کوي چې د جمعې تر ورځې باید پریکړه وشي. له 2008 میلادي کال راهیسې هالندي پوځیان د افغانستان په اروزګان ولایت کې دېره دي او ماموریت یې د راتلونکي اګست میاشت کې پای ته رسیږي. تر اوسه په افغانستان کې یو ویشت هالندي عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي سیال کاندید ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ډاکټر عبدالله پرون د فرانسې په مرکز پاریس کې وویل هیله من ده چې دا تحریک به د افغانستان په سیاسي ژوند کې یو نوی فصل پرانیزي. ډاکټر عبدالله په پاریس کې یوې غونډې ته د خبرو په مهال وویل د هیلې او بدلون لپاره ائتلاف جوړوي. د وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو او تحریکونو ته پام نه دی اړول شوی او حتی په مخ کې خنډونه هم اچول کیږي. د جمهور ریاست پخوانی کاندید ډاکټر عبدالله زیاته کړه د ده تر مشرۍ لاندې نوي غورځنګ کې به د ولسي جرګې، مشرانو جرګې او د افغانستان د سیاسي ګوندونو استازي په دې هدف راټول شي چې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راولي او د مرکزي حکومت صلاحیتونه کم کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي ټاکل شوی و چې د افغانستان د ملي شورا انتخابات د جوزا په میاشت کې شوي وای خو دا انتخابات د سنبلې میاشتې ته ځنډول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پرون د ایران له هغې جنگي بیړۍ څخه چې نوي رهبري شوي توغندي پکې دي په خلیج کې د امریکا پوځي حضور وغانده. خامنه ای وروسته له هغې وینا وکړه چې د ایران د جماران په نامه جنگي بیړۍ کې چکر ووهه. د ایران دولتي ټلویزیون چې د خامنه ای د کتنې مراسم خپرول وویل دا لومړنۍ جنگي بیړۍ ده چې په ایران کې جوړه شوې ده. د ایران مذهبي مشر دغه راز وویل امریکا او اسرائیل هڅه کوي چې د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ بیلتون رامنځته کړي. ده وویل ایران د هستوي وسلو په لټه کې نه ده او اسلام د ډله ایزې وژنې وسلو ته اجازه نه ورکوي. د روسیې یو جګ پوړه چارواکی وایي هیواد به ایران ته د هوایي دفاع د پرمختللو توغندیو ورکولو د تړون درناوی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي روسیا ایران ته د توغندیو ورکولو له دې تړون څخه د سرغړونې اراده نه لري او هر ډول ځنډ یوازې د تخنیکي ستونزو له وجې رامنځته شوی دی. ایران هغه مهال اندېښمن شو چې روسیې د چهارشنبې په ورځ وویل ایران ته به د S-300 ډوله توغندیو سپارل وځنډېږي. روسیې دا اعلان مسکو ته د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو له سفر څخه یو ورځ وروسته وکړ. ریابکوف وایي د تخنیکي ستونزې د لرې کېدو سره سم به ایران ته د هوایي دفاع پرمختللې توغندي ورکړي. امریکا د چین له مخالفت او خفګان سره سره د تیبت روحاني مشر دلای لاما ته د ډیموکراسۍ د تعهد جایزه ورکړه. د پنجشنبې په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له نوموړي سره وکتل او د جمعې په ورځ د امریکا د ډیموکراسۍ د ملي اعتماد مرکز ورته جایزه ورکړه. دا مرکز چې د امریکا کانګرس یې ملاتړ کوي د لالامایي وستایي چې په جلاوطنۍ کې د یو ډیموکراټیک حکومت د جوړېدو ملاتړ کړی او وایي که تبتیان وغواړي دی به د خپل روحاني مقام څخه چې له څو پیړیو راهیسې یې ټینګ کړی هم تیر شي. دلای لاما چې په 1959 میلادي کال کې له تبت څخه تښتېدلی او په هند کې ژوند کوي د امریکا او هند ډیموکراسۍ استایلي او وایي د چین د تاکتورۍ سیستم دوام نه کوي. د دا هم ویلي چې پیکینګ د چین د قوت لپاره ښه کارونه هم کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي هغو دوو تنو وکیلانو چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بش د حکومت لپاره کار کوه او په تروریزم باندې د مشکوکو کسانو په تحقیق کې د سختو تخنیکونو استعمال تصویب کړی و، کمزورې قضاوت یې کړی، خو د دغه عمل یا پریکړې له وجې به ورته سزا ورنه کړی شي. د امریکا د عدلي وزارت په لومړنیو څېړنو کې ویل شوي و چې دغو دوو وکیلانو هر یو جان یو او جی بی بی له مسلک څخه ناوړه کار اخیستی او ممکن په امریکا کې د وکالت کولو اجازه هم ترې سلب شي. د جمعې په ورځ په مراکش کې د یو مسجد د منارې د نړېدو له وجې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان مړه او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د مراکش د کورنیو چارو وزارت وایي دا مناره د جمعې د لمانځه په جریان کې ونړېدله. او دا هم یو سپورتي خبر، نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده امراتو کې د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په تیرو دوه ورځو لوبو کې چې افغانستان له کاناډا سره کړی دی، یوه افغان ټیم ګټلی او بله کاناډا. په نننۍ لوبه کې چې په شارجه کې کیږي، که هر ټیم بریالی شو د دغو لوبو ګټونکی به اعلان شي. د افغانستان کرکټ ټیم وروسته تر دې چې په عربي متحده اماراتو کې نړیوال جام لوبو ته د انتخاب په لوبو کې اتل شو، په همدغه هیواد کې پاتې شو او له کاناډا سره یې دا لوبې پیل کړې دي. دا د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د بریتانیا او هسپانیا سریاسمانو د افغانستان د امنیت په برخه کې نوې ژمنې کړې دي. د هلمند په مارجی کې نړیوال ځواکونه د طالبانو د یو مهم مرکز د نیولو خبره کوي، خو جګړې بې ځایه کړې مرستې غواړي. د ازادۍ راډیو په روانه خپرونه کې مو په کابل کې د پاکو اوبو د کمبود له ستونزې خبرو. د پاکستان په بلوچستان کې مو د یوې بهرنۍ ماسټې د کارکوونکو له اختطافه، او دا به هم واوري چې پر ایران د دغه هیواد د اتومي پروګرام له امله تازه نړیوال فشارونه زیات شوي دي. ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام کې مو ستاسو پیغامونه راغونډ کړي دي. د بریتانیا سریاعظم ګورډن براون له خپل اسپانوي سیال سره د خبرو پر مهال اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د امنیت د ټینګښت لپاره ګډ کار کوي. دوی د جمعې په مازدیګر په لندن کې یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې هیوادونه په افغانستان کې شریکې تګلارې لري او په ګډه هلې ځلې کوي چې هلته امنیت خوندي کړي. د اسپانیا سریاعظم په داسې حال کې بریتانیا ته سفر کړی چې بله میاشت به اسپانیا د مادرید د تروریستي بریدونو په شپږمه کلیزه کې دغه بریدونه یو ځل بیا وغندي. د بریتانیا سریاعظم وویل هیواد د اسپانیا تر څنګ ولاړ دی څو د دواړو هیوادونو خلک خوندي وي. حنان حبیب صاحب له لندن راپورټ لري.
که څه هم د دواړو مشرانو خبرې د خپلو هیوادونو پر اقتصادي اړیکو راټولې وې، خو په افغانستان کې د القاعدې په ضد جګړه د خپلو هیوادونو د امنیت لپاره اړینه وبلله. د برتانیا لومړي وزیر ګورډن براون په افغانستان کې د اسپانوي ځواکونو کارونه وستایل او وی ویل چې د امنیت په اړه له اسپانیا سره په ګډه کار کوي. د خپل اسپانوي سیال ته مخ واړاوه او داسې ورته وویل:
I should also touch on our shared work on security. The 6th anniversary.
نو موږ وايي چې باید همدارس د امنیت په اړه زمونږ د ګډو کارونو یادونه وکړم. د مادرید د بریدونو شپږمه کلیزه بل میاشت ده. لومړی وزیر زمونږ خلک ستاسو له خلکو سره دي. له هر بل وخت نه زیات دا ځل زه د ګډو همکاریو چې په افغانستان کې زمونږ د امنیتي څنګه او به شکه د ستاسو د ځواکونو زړور کارونه دي هر کله کوم. د دې لپاره چې ډاډه شو القاعده هیڅ کله بیا ونه شي کړای چې په افغانستان کې خوندي ځای ولري چې زمونږ پر ضد بریدونه وکړي.
havens to launch attacks against us.
د 2004 کال د مارچ په میاشت کې د مادرید د اورګاډي پر تمزي بریدو شو چې پړای پر القاعده واچول شو. په دې بریډ کې لږ تر لږه 190 تنه وژل شول. د اسپانیا لومړي وزیر جوز لویس زپاتیرو وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې ورته کړاوونه زغمي. ښاغلی زپاتیرو وویل له برتانیا سره په ګډه کار کوي چې د ده په وینا ترهګري له منځه یوسي. دی وایي موږ د ټولو اقتصادي چارو په اړه په ګډه کار کوو. موږ همداراز په نورو برخو کې د امنیت د ښه کولو په اړه ګډ کار کوو. په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد د جګړې په اړه موږ په افغانستان کې ګډ کړاو غالو. زه همداراز غواړم چې مننه وکړم چې د مادرید د بریدونو په اړه لومړي وزیر ګورډن براون موږ ته کوم ملاتړ او تعهد
راکړ.
اسپانیا په افغانستان کې شاوخوا 1100 سرتیری لري. تیره میاشت د اسپانیا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې څه له پاسه 1500 نور پوځیان به افغانستان ته ولیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. تر اونۍ زیات وخت وشو چې په زرګونو نړیوالو او افغان ځواکونو د مارجې پر سیمه پراخ عملیات پیل کړي دي. د دغې جګړې پر تازه حال اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ خپور کړی چې جانقه الکوزیا اوروي.
د جمعې په ماښام له یوې سختې جګړې وروسته د امریکا د سمندري پولیس ځواک عسکرو یوه قلا چې د طالبانو مرکز و ونیوله. په قلا کې له وسلوالو څخه د هویت کارتونه، حکومتي ټاپې او په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه د فراغت بریلیکونه یا شهادتنامې هم پاتې شوي دي. د امریکا د سمندري ځواک د دریم غونډ قمندان بریدمن جاشوا وینفری وای وسلوال پوهیږي چې کسان کم دي او له موږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. امریکایي ځواکونه وایي کله چې دوی په پاکو شوو سیمو کې وړاندې لاړل نو د وسلوالو خالي شوي سنګرونه ولیدل چې په ویالو او کانالونو کې کیندلی دي. دوی وایي وسلوال له خپلو سپکو وسلو سره تښتېدلي او د مزاحمت په ډول په بهرنیو عسکرو ډزې کوي. د امریکا د سمندري ځواک د دریم نمبر غونډ قمندان وایي داسې بریښي چې دا به د طالبانو وروستی مقاومت وي. ناتو وایي د دوی یو عسکر د جمعې په ورځ په غلچکو ډزو کې ووژل شو. د دې عسکر هویت نه دی په ډاګه شوی. د پنجشنبې په ورځ د ناتو شپږ عسکر د مارجې په عملیاتو کې وژل شوي ول. د مارجې د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د ناتو 12 عسکر او یو افغان سرتیری وژل شوي دي. د انګلستان د دفاع وزارت وویل د پنجشنبې په ورځ په وژل شوو عسکرو کې د دوی درې تنه عسکر هم شامل دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د طالب وسلوالو د مړینې دقیق شمېر نه معلوم، خو استخباراتي راپورونه وایي چې له 130 څخه زیات وسلوال په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یو افسر وایي نن سهار وختي د سمندري ځواک یو شمېر عسکر د هلیکوپټرو په واسطه د مارجې هغې برخې کې ښکته شول چې ویل کیږي د طالب وسلوالو تکړه کسان پکې فعالیت کوي. ناتو په یو بیان کې ویلي په مارجې کې د دوی عسکر لا هم د وسلوالو له مقاومت سره مخامخ دي او په کور کې جوړو شوو ماینونو د دوی ځواکونو ته سترګواښ په توجه کړی. د انګلستان د پوځ جګړن ګوردن میسنجر په لندن کې خبریالانو ته وویل په مارجې کې له دوی سره د طالبانو مقاومت زیات شوی، خو له اټکل یا توقع څخه زیات نه دی. موږ تمه درلوده چې دښمن به له یو څه دمې وروسته بیا مقاومت ته مخه کړي او همداسې وشول.
په مارچ کې د طالبانو یو مهم مرکز نړیوالو ځواکونو لاندې کړی دی. له څه باندې اونۍ راهیسې چې دغه عملیات پیل شوي دي، ګڼې کورنۍ اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. بې ځای شوي کورنۍ د دې لپاره چې مرستې ترلاسه کړي د بولان په دښته کې شپه سبا کوي. دغه کورنۍ دا شکایت هم لري چې چارواکي زیاتې مرستې خپلو خپلوانو ته ورکوي. په هلمند کې مو د ازادي راډیو خبریال د خلکو له حال خبروي چې وایي
دا د لشکرګاه ښار ته د غځېدلي سړک پر سر د بولان سیمه ده. دلته زرګونه هغه کسان په سترګو کېږي چې تازه له مرجو نادلینه د مشترک په نوم عملیاتو پسې رااخیستې دي. دوی ځانونه مستحق بولي او د هغو کمیسون سره لانجه ده چې د دوی نومونه په لیست کې نه لیکي. د دوی په منځ کې داسې کورنۍ هم سته چې یوازې سرونه راایستلي دي. د دې کورنیو په لیدو انسان دردیږي او له یخه تور ماشومان په تراکتورونو کې د بار کډو له امله دلته غوغا خپره ده. خلک ګواښونه کوي. دوی وایي په یوه امید راغلي یو، که چیرې مو نوم په راستۍ ونه لیکل سي او مرسته را نه کړی سي بیرته مارجې ته ځو او هلته د ماینونو او مرمیو ځانونه قربان کوو. په هر حال رښتیا څه دي؟ ولې خلکو ته مرسته نه رسیږي؟ په دې اړه مې دلته د یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. دوی وایي هرې کورنۍ په خپل نوبت یخې ظالمې شپې د بولان پر دښته تېرې کړې دي چې ګواکې د کمیسون کسان به راسي او د دوی نومونه به ولیکي.
ما خپل کډه راایستلې ده، ناوې په بغل کې دلته مې په دا دښته کې اړه یا هېڅ والا کرا کړې شی ملا والا کیندلې کنه دوې درې ورځې خو په دا یخ کې په پټوان کې تېرې کړې دي. خو امریکایان چې رااله زموږ د کورو سره کښته شوه شی مې نه دی راایستلې. نو مې مرسته خو دوی د لشکرګه اکثر خلګو سره کوي کني دا چې دا مرسته ورکی دا ولسوال مې چې ما ګول دا ما خپل پیژنې
نو څنګه دا بر جنگ شروع بمبا شروع بلنه پنمټ مان پاته سو په بره پاته سو په بره شینه پیدا کېدل نه پټاټې پیدا کېدل کنه نو ټو تړلې وو نو تل څار ته ماشام را نه پاشا راکړل دغه پرچې ماشام نه دخې نه غاست تیر سول ماشام خو دا پاشا در ما سره پاشا وو
د مرجه سره د کروچ د مومې د چرای راغلی نن مو شپه ما د چرای یا ولا کې راکړې زما غا اچې مولا ولا کې د زما زړه سره دغه د اګو مې ها دا غوین ټیکو مې شي ویني بسمانه به کنه د بسمانه دا غد چکوټکو چې بدلشت کې غزار بدلشت کې غزار مومینال مې دا درام چې چا چپلینه سه د چارخ چینه نه سه چا پټوان د شوزم پټ د بسنانان پټوان ورک سره دا بسمانه نه دا خوارید ورنور باندې
د مرجه زوریدل کورنۍ ولې کومیسون شکایت کوي دا کومیسون لکوم کسانو جوړ شوی دی د هلمند مهاجرون رئیس وای هغه صلاحیتونه چې باید د درلودای هم د دې کومیسون لوري تر پښو لاندې سوی دی د عملیاتو د پیل نه مخکې د مرجه او نادلی د احتمالي بې ځای کېدونکو کورنۍ د نوم لیکنی او سروې په خاطر دولت مقام په مرسته د اشتراکي کمیسون ترڅنګ بل هغه کمیسون جوړ شو چې د سری میاشتې په شمول سیاتي عامه او ګڼ نور ریاستونه پکې نمایندګان لري په دې برخه کې د مرجع د خلکو نمایندګان هم مرسته کوي ترڅو د تازه بې ځای کېدونکو کورنیو په ځای بل څوک مرسته وانخلي که څه هم دا کار د یو شفافیت په خاطر سوی دی خو اوس هر څه پټ دي د هلمند د مهاجرون د ریاست یو تن استازی کریم خان وایي زه باید د کسانو نومونه ولیکم چې ماته د مرجع او نادالی د خلکو د نمایندګانو لخوا راپګوته کیږي
د لسو مختلفو ادارو نمایندگان زما سره دي یو ورځ دوه ورځې بعد خلکو داسې شکایتونه وکړل چې موږ دغه شی و مستحق و ماجر اصلي ماجر ته نه رسېږي د ولایت په مقام کې موږ والي صاحب ته پیشنهاد وکړ رئیس ماجرو چې دلته زموږ سره تاسې باید داسې وکړئ د دې لپاره چې حق واقدار ته ورسېږي د دغه محل د شورا سپین ږیرې زموږ سره کوي په دغه حساب سره ولایت موږ ته شپږ نفر د محل سپین ږیرې چې یو دغه د جملې سره چې پخوانی ولسوالو چې شپږ وکاله دی ولسوال ولته دا شپږ نفر سپین ږیر زموږ سره دي چې درې د نادالی دي او درې هم د مرجع دي موږ کوم وخت چې څوک راځي زه خورتوم چې ورور پېژندل نه در سلام چې موږ دغه صلاحیت خپل ځان سره سلب کړی دی صرف چې سپین ږیر تایید وکړي چې دا دغه محل سړی دی د دې اطمینان اخر څو ورسره تر هغه موږ راجستره وو
په کمیسون کې هم ځینې کسان په دې لټه کې دي چې خپل خپلوان او شناخته کورنۍ لیست ته واچوي د کمیسون کسان یو پر بل هم تورن لګوي چې غیر عادلانه کار کوي او تر ډیره د خوراک د نړیوال پروګرام پر نماینده تور لګول کیږي چې د خلکو احساسات راپاروي او د ځینو پښتوني الفاظو په واسطه هغوی ته قسمونه ورکوي چې آیا تاسو مهاجر یاست او قبل څوک په هر حال په بولان کې د مرجع او نادالینه د راغلو زرګونو کسانو په منځ کې یو شمیر دولت پړګړی چې وکه لوی خو د مرستو ناری وهي او د بل لوري غیر عادلانه کړنې کوي دا خبره په اړوند کمیسون کې هم یو شمیر کسان مني د همدې کمیسون یو تن نماینده چې عملا د خلکو نومونه لیکي د نامه د نویلو په خاطر د ازادي راډیو ته وویل دا رښتیا دي چې کمیسون غیر عادلانه کار نه کوي او اړو کورنوی ته د نوم لیکلو وخت نه ورکوي
دپلیپ مامورین دا سره هلته چې موږ وراله اسانیه ته په غسانه کې چې ودرېدلو چې موږ ولته خپل حياتي وکي دایره ولار سو یو شت دیول ولتا واخه دا قران چې ته د مرزي راغلی او داس خلک دلته میړه لري یا نه لري دا شت دیول بر ما ورته چې ورور ته د قران حق نه لري زه دا قران د پاره راورکم خدای ته وګورم ما دا سړی پوری وي چې په لاخ مې دوی ګوتمې په ګوتو ګوتو دي مامور لمې سپنځارې نو دا چې مامورین ک په دغه سانه کې کار کوي دا موږ ته قابل دی اعتبار نه دي موږ د پریژدي ورور را در بدرې د پریژدي د پکر مده پریژدي په دغه خپل ولادت کې مده خالي پریژدي کڅه شي راکې کې نه راکې منګر دغه څنګه غواړو چې دای ورځي وشي ته قران ورکې
د هم زیاته کړ چې دولت په تیر بیا دولت مقام باید هر ته ژر مداخله وکړي او د خلکو د ستونزې په خاطر دی په کمیسون کې تغیرات راولي خیر د مهاجرون د ریاست چارواکي په اوس ورځو کې په اوسط ډول د 200 کورنوي دراتک خبر ورکوي تیر ورځ لشکرګاته دراغلو کورنیو شمیره 1440 خو نن سهار د دې کورنیو شمیره 2000 ته لوړه شو د مهاجرونو د ریاست په ګودامونو کې هغه کورنۍ مرستې وړي چې نمونه لیکل سوي دي خو هغه کورنۍ چې له نوم لیکنې نه پاتې سوي دي سیل کوي د دوی لپاره د مرستو د ورکړې خبره زیری دی د مهاجرونو ریاست دا ستونزه د کمیسون نه زیږېدلې بولي او په دې اړه له کمیسون څخه د مرستې غوښتنه کوي موږ هم د بولان لوړه پرېږدو ځو چې چیرته نورې بې وزله او محتاجه بې ځای سوي کورنۍ پیدا کړو او د حال پوښتنه وکړو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د مسلم ایډ په نامه د یوې خیریه ټولنې لخوا د ننګرهار ولایت سلطنه کونډ یو بېوزله ښځې د خیاطۍ او ګلدوزۍ له کورس څخه فارغې شوې. دغو مېرمنو ته پر خیاطۍ او ګلدوزۍ سربیره سواد زده کړه هم ورکړل شوې ده. له دې کورسونو څخه فارغې شوې مېرمنې خوشحاله دي، خو د لاسي کارونو لپاره یې د مارکیټ له نشتونه شکایت درلود. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال داود وفا راپورټ لري.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیسې شیلا بابری وویل دا ښځې به تر دې وروسته په خپلو ګوتو د خپلو کورنیو نفقه وګټي. نوموړي وویل
دا پروګرام یو کلان پروګرام و د سلو ښځو دپاره چې پنځوس د فعال خوا او پنځوس د پس د ماسپښین چې په هغه پنځوس کې پنځه ویشت په خیاطۍ کې او پنځه ویشت په ګلدوزۍ کې ترینینګ ورکړل شو. علاوه پر ترینینګ خیاطۍ او ګلدوزۍ ورته سوادآموزۍ کورسونه هم ایجاد شوي چې یو ساعت دوی سوادآموزۍ زده کړه کوله او یو ساعت خیاطۍ. چې دغه ده یو کلان پروژه له خیره خلاص شو. په آخر پروژې کې د ګلدوزۍ شاګردانو ته یو یو پایه ماشین ګلدوزۍ اهدا شو او د خیاطۍ شاګردانو دپاره یو پایه ماشین خیاطۍ د دې موسسې لخوا ورته ورکړل شو.
د کسبونو له دغه کورس نه فارغې ښځې خوښې وي چې کسب یې زده کړ، خو له دې امله چې تولیدات یې بازار نه لري اندېښمنې وي.
ګلالۍ په دې پروژې نه ډېر خوشحاله شو چې موږ دا یو کال کې موږ ډېر ښه کوشش وکړو خیاطۍ مې زده کړه. اوس استادان هم ډېر خوشحاله شو موږ ته کوشش وکړو بې سوادي کې چې موږ سره کوشش وکړو. منګه اوس دا مشکل ده چې موږ ته باید خرسانه چې هغه نه لرو. موږ سره یو مارکیټ موږ ته معلوم کی چې موږ مارکیټ تخپل ده چې ګنډو یو وی سوبې ته مارکیټ موږ هغه شیان چې تولیدو ګنډو هغه باید خه خرس کو ده. دا موږ وای چې دا موسسه به تمام د دې تر شي د موږ په کیزه کل باید نور شاګردان په کیزه کې چې موږ خپل د کور کالم ګنډل شو.
موږ ته خدای دې مرګه ته ورو شو موږ راغلو موږ خپل وخت په کې تیر کوم یو څه زده کړه کډیر خشي وست مثال ګلدوزی مز ده کړی ده. اوس موږ کولای شو مثال خبر خپل کور کې یا مثال یو بل کورس کې استاد شو یا خپل کور کې مثال د خبر یو څه کار وکړو کنه او بازار ته وباسو او خپل مثال هر مشکل کې کوزه کچې خپل یو کنه ایتیمانه په غاړه دي او څلور پنځه زمونږ برامنده واما د دې مشکل په خاطر باندې نو موږ د دې دفتر نام تشکر وکړو استاد سو نام چې دا پروژه موږ ته مسایل کړي او موږ دلته یو څه زده کړه او سم لاس تر اوس کولای شو چې مثال د خبر خپل ضرورت پیرا فکو او خپل مشکل پیل کو.
خو د خزو چارو مشر شیلا بابری ویل دوی د میرمنو لپاره یو باغ او پارک جوړوي چې خای استونزي به هم پکې حل شي.
موږ ورته هم دا وست ترینینګ روان ده چې فدراسیون زنانو تجارت پیشه لخوا ورته ترینینګ ورکول شي چې څنګه به تاسو چې به دا خیاطۍ کې ګلدې څنګه ورته بازار پیدا کړي او له خیره د موږ باغ زنانو جوړي ورته او هغه باغ زنانو کې موږ په پروپوزل کې لاس دوکان پیشنهاد کړی چې لاس دوکان او یوازې د همدې خويند د پاره ده چې خپل لاسي صنایع راول یو ته خرڅ کړي او په آینده کار کې د موږ په پلان کې امداده چې د پیټي لخوا ورته یو خې مارکیټ پیدا کوم. مشکل او ستونزې د موږ ده چې متاسفانه په خار ته نه په خار کې زمکانشته د سیسمکه چالتہ به مارکیټ جوړ شي.
د ننګرهار ولایت خزی وای دوی د خپل وطن نیمایي نفوس دي، خو د نورو په نسبت دوی لډیر ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې په پراخه کچه ورته د کسبونو د زده کړو لارې چارې د حکومت لخوا برابر شي چې خود کفایت شي.
په کابل کې خلک د پاکو اوبو له کمبود شکایت لري. په دغه ښار کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د خلکو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړې دي چې په اړه یې یو تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راپرزیدل وروسته په میلیونونه ډالره په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په هدف لګیدلی دي، خو د کابل ښار د ګڼ شمېر اوسیدونکو په وینا لا هم ډیری خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
زاکی ملا د کوټې څنګه اوسیدونکی یم. د سانه مونږ وبسکو والله چې داسې خټه اوبه خو ده صاف نه ده، نلونه خو نشته بالکل.
زه د کمپنۍ د باغ داود اوسیدونکی یم، نوم مې عمر خان دی. اول بهتر نو به موږ دلودلې اوس دا باز چاګان د بدورف چول دي چون دا نام چاګان ته نشو دی و بز موږ خراب شوی مکروب نه کړای دی. اما غو ناپاک وبونه مجبورې استفاده وکړو.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم په دې اړه چې د خلکو یوه لویه برخه د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان نادر نادری:
په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د خلکو یوه بله ستونزه د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی دی. په سلو کې اتیا خلکو موږ ته په مرکو کې ویلي چې د څښاک پاکې اوبه نه لري، او په ټول افغانستان کې په سلو کې 3.3 خلکو ویلي چې له ناپاکو اوبو څخه استفاده کوي.
د کابل د اوبو رسولو د شرکت په وینا د کرنیزو ځمکو د خړوبولو له امله په سلو کې 80% برخه پاکې اوبه ضایع کیږي، چې دا د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لوی لامل ګڼل شوی دی. د کابل د اوبو رسولو د شرکت رئیس داد محمد بهیر د څښاک د پاکو اوبو د کمښت نور لاملونه داسې په ګوته کوي:
یو خدا ده چې افغانستان یو ملک چې هغه له وچ سره محاط بهر سره لار نه لري، او دویم غټه ستونزه داله چې تقریبا د 8 کلو را په دې خوا ډېره زیاته وچکالي په افغانستان کې روانه ده. ستونزه درېیمه چې په افغانستان کې زیاتره دغه د څښاک اوبه چې دي هغه ډېرې زیاتې ضایع کېږي، بې ځایه یا په کرهنه کې ورځنۍ ګټه اخیستل کېږي، او یا دغه چې هغه زیاتره ضایع کېږي. مثلا په کومو ځای کې چې هلته عامه نلونه دي، عامه نلونه چې کله اوبه ځینې اخلي مطابقي او نلونه ماس خاص پرېږدي، یعنی داسې مناسبه د استعمال یوه ښه پروسه پکې نشته. دغه څو لاملونه سره یو ځای شوي دي او د اوبو کمښت د افغانستان خلکو سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې اوسمهال په ټول هیواد کې په سلو کې 1/3 خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. ویل شوی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله خلک په ډول ډول میکروبي ناروغیو اخته شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د روغتیایي چاپیریال رئیس امان الله حسیني د ناپاکو اوبو د کارولو د ناوړو اغیزو په اړه وایي:
کچېره موږ د څښاک اوبه په کافی اندازه ونه لرو او حفظ الصحه په څنګه هم خراب ووسی او درست استفاده ترې ونه شي، او هغه امراض چې د اوبو د نشتوالي یا د اوبو د ککړتیا نه منځ ته راځي لکه کولارا، اسهالات، مورقه، معامبیک پیچش یا د کولمو چې دردونه ورسره یو ځای ووسی، او همدارنګه نور امراض دي چې د اوبو د ککړتیا څخه منځ ته راځي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د روغتیایي چاپیریال رئیس دغه شان وایي چې په یو شمېر نویو ودانیو کې د بدرفت څاګانو کیندنې هم د څښاک پاکې اوبه ناولې کړې دي. خو کابل ښاروال محمد یونس نواندیش ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزې را کمې کړي.
قطارهای از اطفال که پشت سر هر شیر
د ژمي په سړو او د اوړي په ګرمیو کې هر نلته د ماشومانو قطارونه له دې عمله د اندېښنې وړ دي چې موږ لا هم د هیواد په پلازمینه کې له دا شان ستونزو سره مخامخ یو. د څښاک د پاکو اوبو برابرول د کابل ښاریانو لومړنۍ غوښتنه ده چې موږ به هڅه وکړو د کابل ټولو ښاریانو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې کړو.
خو ویل کېږي چې په لنډمهاله کې به د ټولو کابل ښاریانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو خبره یو څه ستونزمنه وي، چې د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا څښاک ته د ناپاکو اوبو د برابرولو او له دې امله د ناروغیو د مخنیوي په خاطر په کار ده چې یو شمېر لارې چارې برابرې شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د روغتیایي چاپیریال رئیس امان الله حسیني مشوره ورکوي:
د اوبو د صحیح کولو لپاره مختلفې لارې وجود لري. هغه ځای کې چې پوښل شوي څاګانې موجود نه اوسي، یا بمبه موجوده نه اوسي، یا د نل اوبه موجود نه اوسي، زموږ ګران وطنوال کولی شي چې د څو لاره له طرفه خپل دغه اوبه پاکې او صحیح کې او سکولو لپاره اماده کړي. په طور د مثال کولی شي چې د مختلف فلترونو استفاده وکړي چې دغه اوبه فلتر کیږي او صحیح کیږي، او همدارنګه کلورینیشن یا د کلورین په واسطه د کلورین د علاوه کولو په واسطه نه پوهږي اوبه خپل، یعنی هغه هم صحیح کیږي، او هم چرن د لمر د وړانګو په واسطه باندې هم کولی شي چې موږ خپل د اوبه صحیح کو. او بل اسانه طریقه د جوشولو طریقه ده چې هغه اوبه چې مطمئنه نه دي، یعنی د ویالو څخه استفاده کیږي یا د سرباز څاګانو څخه استفاده کیږي، کیدای شي چې هغه اوبه جوش کی او د وروسته جوشولو څخه خوړو ته پر آماده کیږي بیش کولی شي چې ویسکي.
www.azadiradio.com
د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د سر مطلب د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دی رحمان ملک وایي د ملا برادر په ګډون نیول شوي طالب مشان د امریکا متحده ایالاتو ته نسپارو. که چیرته دوی په پاکستان کې جرم کړی وي نو همدلته به سزا ورکړو او کنه خپل اصلي هیواد ته به یې وسپارو. له دې مطلب سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د رحمان ملک عکس هم خپور شوی دی. ترې لاندې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد عکس خپور شوی دی او د هغه څرګندونې دي چې وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون د هغوی په ګټه دی. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هلمند د والي ګلاب منګل مرکه د مارجې د جګړې په ارتباط هم اورېدلی شئ. یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي د پاکستان په ارتباط له بلوچستان د راپورټ لرو چې هلته د وی بهرنی ماسي څلور کارکونکو نیول شوی دی. د ایران په ارتباط هم یو مطلب لرو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام کې ستاسو پیغامونه موږ راټول کړی دي خو وساته به جوړ دي شته کېږي د دې ساده خبرونو لنډیز له جانقه علي کوزي څخه اورو.
امریکایی افغان او ناتو ځواکونه چې د هلمند ولایت په مارجې کې د وسلوالو په ضد عملیات کوي پرون د سختو جګړو وروسته یوه قلعه چې د طالبانو مرکز و ونیوله. په افغانستان کې د هلند د پوځي ماموریت د تمدید په سر د دې هیواد په پارلمان کې اختلافات رامنځته شوي او خبري رسنۍ وایي دا اختلافات ممکن د هالند ائتلافي حکومت ړنګ کړي. د افغانستان د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي سیال کاندید ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د یو نوي ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د ایران له هغې جنګي بیړۍ څخه چې نوي رهبري شوي توغندي پکې دي په خلیج کې د امریکا پوځي حضور وغانده. د روسیې یو جګ پوړی چارواکی وایي هیواد به ایران ته د هوایي دفاع د پرمختللو توغندۍ ورکولو د تړون درناوی وکړي. امریکا د چین له مخالفت او خفګان سره سره د تبت روحاني مشر دلای لاما ته د ډیموکراسۍ د تعهد جایزه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي هغو دوو تنو وکیلانو چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت لپاره کار کوه او په تروریزم باندې د مشکوکو کسانو په تحقیق کې د سختو تخنیکونو استعمال تصویب کړی و کمزورې قضاوت یې کړی خو د دغه عمل یا پرېکړې له وجې به ورته سزا ورنکړی شي. او د جمعې په ورځ په مراکش کې د یو مسجد د منارې د نړېدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا اویا نور ټپیان شول.
د بلوچستان په کلا سیف الله سیمه کې ناڅرګندو کسانو د وی بهرنۍ ماسسې څلور کارکونکي تښتولي او یو نامعلوم لوري ته یې بیولې دي. حکومتي چارواکو د دغو کسانو له اختطافه بې خبري شولې ده او تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې هم د دغو کسانو د تښتونې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. له کوټې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل د دې پیښې رپورټ راکوي.
د پنځشنبه په مازیګر نه وخت مهال په یو موټر کې د موټر چلوونکي په شمول څلور تنه له ژوب سیمې څخه د کوټې پر لور را روان ول چې د کلاسیفلا او ژوب سیمو ترمنځ په شنکۍ نومې ځای کې ناڅرګندو کسانو د وسلو په زور له خپل موټر سره یو نامعلوم لوري ته وتښتول. د ترلاسه شوي خبرونو له مخې دغه څلور تنه دوه ورځې وړاندې د یوې پروژې د لیدنې لپاره ژوب سیمې ته تللي وو او له هغه ځایه د راستنېدو په حال کې چې لا کلاسیفلا سیمې ته نه ول را رسېدلي ترای تم شول. څو کسان د مرسکور په نامه د یوې نړیوالې خیریه موسسې کارکونکي دي چې اکثره د دې موسسې لوړ رتبه مامورین بلل کیږي. په دوی کې دوه تنه یې پنجابیان دي چې په هغوی کې یو تن ډاکټر آصف عباس د اسلام آباد اوسېدونکی دی او د موټر چلوونکي په شمول دوه تنه نور د بلوچستان بلوڅان دي. د جمعې په ماسپښین د مرسکور ایالت دفتر د کوټې او ژوب ترمنځ د ټولو سیمو پولیسو ته خبر ورکړی و چې د دفتر څلور تنه یې کلاسیفلا ته نږدې له درکه سوي دي چې ویل کیږي تر هغه وروسته پولیسو شنکی سیمه محاصره کړې ده او هلته یې په تښتول شوي کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده. دا چې دغه کسان به وسلوالو غلو تښتولي وي او مقصد به یې د دوی له کورنیو یا دفتر څخه د زیاتې اندازې پیسو غوښتنه وي او که به بلې کومې وسلوالې ډلې دغه کسان تښتولي وي خو تر اوسه پورې د دوی د تښتولو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې شنکی سیمه ګوال حیدرزی ته نږدې سیمه ده چې څه موده وړاندې ورڅخه د افغانستان د وسلوالو طالبانو د قمندان ملا دادلا د ورور ملا منصور دادلا نیولو خبرونه هم ورکړل سول. بارکوال میخیل د ازادي راډیو کوټه.
ازادي راډیو د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي ادارې د پنځشنبې په ورځ لومړی ځل اندېښنه وشوه چې شای ایران داسې فعالیتونه وکړي چې هدف یې د اتمي وسلو د ظرفیتونو پراختیا وي. ایران وایي دغه پروګرام یې سوله ییز هدف لري. دغه نوی راپور د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته سپارل شوی او ډېر ژر به ورباندې جدي بحثونه وشي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ په دې ارتباط صالح محمد صالح اوروي.
د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل یو نوي برابر سوي راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور سوی ویلي، ایران د ځینو اسنادو په اړه هغو پوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلي چې شي دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو تولید زیات کړی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. ایران چې وایي د اټومي پروګرام ټول فعالیتونه یې سوله ییز دي، د ملګرو ملتونو د دې ادارې دا وروستی راپور رد کړی او ویلي دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په راپور کې له جعلي اسنادو څخه استفاده سوې ده. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې د مشر یوکیا امانو لومړنی راپور دی، ویل سوي چې د ایران د اټومي وسلو فعالیتونه له 2004 میلادي کال راهیسې ادامه لري. په دې راپور کې د امریکا د استخباراتي ادارې د 2009 میلادي کال له هغې ارزونې سره ټکر لیدل کیږي چې ویلي وو ایران د اټومي وسلو جوړول په 2003 میلادي کال کې بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې منلی چې ایران د لومړي ځل لپاره 40% غني سوي یورانیم تولید کړي دي. کېدای شي دغه راپور د ایران د حساس اټومي پروګرام په اړه ځینې اندېښنې او تشویشونه لا پسې زیات کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبز وویل دغه راپور ښیي چې د ایران حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه نه دي ترسره کړي. خو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانی د ایران دولتي اژانس ته ویلي د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي او ویلي دي دغه پروګرام کوم پوځي هدف نه لري.
زما پیغام په یوې ساده پوښتنې پیلېږي او هغه دا چې نړیواله ټولنه باید یوه ساده پوښتنه مطرح کړي. په ملګرو ملتونو کې د یوه غربي هیواد لخوا داسې یو جنجال جوړول څه هدف لرلی شي؟
یو لویدیز ډیپلوماټ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خبرو کې د دې نوي راپور ستاینه کړې او ویلي دي اوسنی راپور له هغه راپور سره توپیر لري چې د اټومي انرژي د ادارې پخوانی مشر محمد البرادی لیکلی و. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته سپارل شوی تمه کیږي روانه اونۍ د دې سازمان د مشرانو په بورډ کې ورباندې خبرې وسی.
په نړیواله سطح پر ایران د انتقاد ژغونه وروسته تر هغه لوړ شول چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي ادارې اندېښنه څرګنده کړه چې ایران داسې ښکاري چې اټومي سرګلولې جوړوي. جرمني وویل د ایران خطرناک اټومي تګلاره نړیواله ټولنه اړباسي چې پر ملګرو ملتو فشار زیات کړي څو د ایران پر اسلامي جمهوریت نور بندیزونه ولګوي. فرانسې د نړۍ له غشتلو هیوادو وغوښتل چې د ایران د نه همکارۍ له امله دې دغه هیواد ته سم ځواب ووایي. بل لور ته روسیې له ایران وغوښتل چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره دې همکاري زیاته کړي څو نړیواله ټولنه قانع شي چې د ایران اټومي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي رادیو روان خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. البته لوی سره زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې ادامه لري. د دې سات د خبرونې ورستیو شی بوته د رپورټونو په حساب رسیدلیو اوس یعنی د ونیس پروګرام مخ را رسیدلی دی او له همدې پروګرام سره دغه خبرونه هم سرته رسیږي. ونیس پروګرام مو ازادي واوریدونکي دی چې ستاسو پیغامونه پکې صالح محمد صالح راغون کړی دی.
ازادي او اوریدونکي
سلامونه ګران اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو په اوسنی پروګرام کې تر ډیره د اوریدونکو هغه پیغامونه راخستل سوي چې د دوی شکایتونه او پیشنهادونه پکې دي چې د بیلابلو مسایلو په اړه دي. زه صالح محمد صالح او د پروګرام په پای کې به د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره هم درته اعلان سي. سر له اوسه کاغذ او قلم له ځان سره تیار وساتئ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام تر ډیره د اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو انعکاس دی چې زموږ اوریدونکو په پیغام ثبتونکو ماشين کې په دې اړه خپل پیغامونه ثبتوي او له چارواکو څخه د خپل ستونزو حل غواړي. موږ کوشش کوو د اوریدونکو د زینو جدي پیغامونو په اړه له افغان چارواکو سره مرکې هم ولرو او د اوریدونکو شکایتونه ورسره شریک کړو. خبرې ډیر نه اوږدوم، بې له ځنډه د اوریدونکو پیغامونو ته ورځو.
الهغه په هانسخه یا الهغه تحلیل ګرسته چې له وطن لري او شي دی او ډیر وخت کې چې افغانستان څخه هیڅ معلومات نه لري، بیا هم لغو سره پوښتنې کېږي، لغو سره مرکې کېږي. هغه د افغانستان له حالاتو او له شرایطو نه خبره دي، د افغانستان له حالاتو او مشکلاتو سره سم نظر نه سره ورکولی.
خپل تاسو سره په تماس کې ما د پاکستان د پښینو څخه طالبان چې دا د افغانستان بشندګان دي او دی بي نسله امن راوستلی په افغانستان کې، بل طرف ته چې کوم امریکا راغله د افغانستان ته دې تر اوسه فری یعنی امن په افغانستان او پاکستان دواړو کې خراب کړی دی. فکر دا دی چې فرونډه وا طالبان ته ورکول شي.
خیر الله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اتمر صاحب د کار نتیجه خو ثابته شوه چې دولتي جرګې څخه یې د اعتماد رایه بیا واخیسته. په ډېر احترام خواهش کوم چې وزارت داخله په هر صبح نظرثانی فکر وکړي. د دوازده پاس ساتنمنانو شهرت یې غوښته وو وزارت ته، د دولونه ورغلي وزارت ته، د دوهم څارن روپې ته د ترتیې په خاطر هېڅ معلومات یې کېږي. د څوک په خپله منډه وکړي کار یې کېږي او که نه د خدای هیلې ته تاسي مجیب صاحب دې د استادو په کتنه اور وکړي ترتیات دې ورکړي. ځکه وزیر صاحب مخکې وزیر بیماری به هم وو د باسواد او بې سواده باید فرق وکړي.
خدای دې وکړي چې زموږ سلامونه قبول او منظور وګرځوي. تاسې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اولا السلام علیکم وایم، وروسته له سلام مشکې بس خدای دې وکړي چې زموږ شعر خپور کړي او خلکو تر غوږو پورې ورسوي. تو تا بسر قربان وم وطن، تو خپل زینو دې ګټم وطن، دغه قسم در سره کړم وطن، تو تا بسر قربان وم وطن.
السلام علیکم، زیارت گل د پاکستان د پایتخت اسلام آباد څخه غږیږم. الحمدلله الحمدلله د خدای غټ فضل دی چې موږ نن د افغانستان د انټرنیټي یا د مسکنه ځوانان په ټلویزیون باندې وکتل او دا زموږ د افغانانو لپاره د افتخار خبره ده.
په مکتب کې ډېر مشکلات دي، کتابونه نه لرو، بد همکاري او کومک وکړي، موږ غریبانو موږ کتابونه اخیستلی نه شي.
زه رسول جان د کلای عبدالله څخه خبره درسره کوم. افغانستان د مظلوم اورس په باره کې دا به د افغانستان اولس کله پر قرار کېږي چې خارجي ځواکونه او امریکاني ځواکونه په افغانستان کې هېڅ کله به په افغانستان کې وروره ارامي رانه شي.
زمونږ د نوي مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده چې د کندوز فرهنګي وضعیت ته یو څه پاملرنه وکړي، ځکه په اوسني حالت کې د کندوز فرهنګي ادارې یوازې
بدنام دی او روس دلاس علی دی او ګورګان دی او دا خلک اوس په دغه دیرش د حق په دریه د حق د انقلاب د انقلاب تعداد د ښه شوې د انقلاب پر اوس پر هغه انقلاب د ادامه لري او دغه خلګو زموږ سره زموږ نفر په پلسترو کې زموږ نفر وژلي دي او زموږ نفر تاوله نکړي. تر کند باندې 200 نفر او 300 نفر د قوم مشران روشن فکران او سپینځي د قوم چې ولس و شي رهبری پر راز ده وایي سره پر یو کند باندې ویل اول د خلکو کوم پس په نامه د سید او د مولا او د سپینځي بدی د دې سره تزادر فشار بون سکوله هغه به نه پېښوي. اوس هغه خلګه کرجی صاحب راوستل دي خپل په دغه کې درولې دي پراست دولت کې درو شیا وجران دي او یا کومندانان دي یا رئیس تخادي.
زه سماما د پاکستانا مو یو ورور سدوالی پینځه کولاسي څور څوای دی یا د پاګرام په دل شمې ستاتلا و سو ته دای پاداشو وزرو بدل شوای دی پوله چارخه تا او د سره ډیر ظلم شي او د نړۍ د افغانستان حکومت د اپیل دی ته دای مستر خلوص کو ظلم دانه چور سره دی یو د ګونانی ولای دی د یو بوډه مردو دا مو ډیر څول سیناتی دي چې دای د روښی مقدمه ده په وسی نه مقدمه ته شي د سره د ظلم نشي.
د حکومت غړي وایي چې طالبانو ته وطن سره خیانت کړي، خصوصا شمالي ټلوالا خیانت ظاهره معلوم دی طالبانو خیانت کړي او کدی حتی چې کله کړی جمهور شوکې ته او درېدلو انتخابات انده او سره باندې ورته وي ته استعفا ورکړه د ارمان نه پوره شوی چې دا وطن خرڅېدوي.
السلام علیکم، زما نوم د حضرت امین
د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار درې دایرت کې اوسېدونکی یم او موږ د حکومت نه غواړو چې زموږ سړک جوړ شي او د سړک باندې موږ ډېر سخت تکلیف کې د ځینې مرض په شاپور ابوز یا نیمای لار کې مړ شي او د مزار پر راغله د مزار نه پورته تقریبا 50 د پیدل مزل دی ډېر سخت او د پړو د خرو او د پټې نه موږ خلاص ډېر سخت تکلیف کې وسلام
نورحمان محمودی دی میدان د ولایت د جلګې د ولسوالۍ د بخشک د کلي اوسېدونکی دا کرزي صاحب نه دا خواهش کړو چې موږ یې ډېره سره ورځ لوستلې ده. هر ورځ موږ ځغلي وي لباسکار په لاس کې او خواته او دو خواته منډې ته ویو.
ما نوم محمد صادقي د غزي ژوند د کشري خان مکتب د ولایت چې فرا اوسړۍ د په خواڅه خبرې کوم. زما پلار او حکا لکه غمی اورېدا مکان دا یو کار کېږي د زما دنیا کړی دي. نور عمر د حامد کوي صاحب څخه دا هیله لرو چې زما پلار زما حکا راولکي. زما پلار زما حکا وارث هم لري پیسې هم لري چې خپل ځانونه په خلاص کړي. موږ د بسا په دشت کې د دې سختې شپې او ورځې تېروو. خدای جل جلاله دې وکړي چې پر موږ جمهور صاحب څخه خپل حالات په شان غلو وسوځي. ولایتي
گرانه محمد صابر په دې هله چې د کورنۍ غړي دي ډیر ژر کورنۍ ته ستنه سي. ستاسو او د نورو اوریدونکو پیغامونه خبر رسول چرواکو به هم اوریدلی وي او تر خپل وسه به د حل په برخه کې خپل هڅه او کوشش کوي. دا اوریدونکو ځین نور شکایتونه او پیغامونه هم را رسیدلی دي.
غزنی ولایت د ګلاند ولسوالۍ د شنکې د کلی اوسېدونکو یې ماجو تکه په پیرند کندهار په خار کې والما چې ایران ته ولاسم د ویزې مشکلات نن راپې دي او چې کسونه ټول هوایي د موږ د هوایي چلند له وزیر صاحب چې دا غواړو دا ونور دي چې یو کس په شنو نظر افغانې ده. یا له ما سره دوه کوچني کوچني الکان دي چې یو د شپه کلند او بل دولس کلند دي. یاریانا د شرکت نمایندګي په کندهار کې او د اسمان شرکت نمایندګي دواړه له خلکو شي سره ځلن چې دا ځلنده چې د کوچنو الکانو هم نو نسلین نسلین زر افغانۍ غواړي او دا ول اس نیم ساعت لار له کندهار او له کابل یو ساعت او سعودي ته سم خلک دي فلو ساعت لار راست هم 1400 ریال څخه دا د خدای لار ده.
ګیلن ما تقریبا شپه کال مخکې کله چې کازه لومبه زل د افغانستان جمهور رئیس منګه په کابل خاورونه یې سم کې توضیح کړي چې قلعه زمان خان پروژه او احمد شاه پروژه کې او منګه غزمی کې پیسې اخستې 350 ډالر هم د دې تعبیر چې ویلي بازار بازار کې مرانه ویلي خو دولت څه دا قدم وخت پوري ته دی ونه توانل چې هغه زمکه نقشه کې او یا استعمالاک یا یي خلق توزیع کې او پیسې مخستې دي. آیا دا منګ کوم شخص سره معاملې کوي چې دولت سره که دولت وو او بنلی ټولې پر څه ته جندلې وو نو دا دولت مکلفیت تر دې دا پیسې خلق نقشې د جایدادونو او تسلیم کې او کوم مخکنی خلق د خپل حساب نه ور کړی نو دا غوښ چې باید حساب او تول کې دا غون لازم کې مسرت استفاده کې به خلق توجیه کې
د افغانستان هر ځای ته دي آزاد په هر ځای کې ګرځي د نړۍ د امنیتي پوسټي هیڅ څوک داسې پیدا نه شوشي چې ته ودرې په پښتنه په موټر کې د سړی نه وکړه. امریکایان څلور 350 مرواز دی لاره باندې کوي دي خو چا ورته ونه وی دا د امنیتي ځواکونو همدغه انګلیسي او کومدو کې دي چې خلک په هر ځای کې به هر ملک خلک شي وي اکثر ایرانیان مو ویلي دي پاکستانیان مو ویلي دي د کارګر څخه د تحصیل جوړ کړي چې د شخصي په مقابل کې څنګه راځي له ولایت چې ډیر په اسانه کولای شي هم د تحصیل خلاصه کوم هم په افغانستان کې آزاد وګرځي شي. د سبحان الله او فلاح د مرصد او صالح د دا د حیر راځي په حیر سره د چا کې فرما سره فکر کوي واغ که شکایتونه کوي ولې یې و کومک د کوم څه ته غواړي هغه چې مراد یې ماته تکرار کوي په دغه سلام.
گران اوریدون کیا دغه شمیره چې تا زنګ ورته وهلې وو او دغه د خپل پیغام درته ثبت کړي په همدې شمیره ته کولای سي خپل ځینې اومده او جدي شکایتونه او ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبر یاد ساتي چې پیغام ثبتونکي ماشين ستاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي ستاسو سره څوک خبري نه کوي به له زنګ خپل پیغام ثبت کړي او کله چې مو پیغام خلاصو خپل ارتباط پرې کړي. د ازادي اوریدونکو پروګرام د ځین نور اوریدونکو پیغامونه به هم په ګډه وورو.
په افغانستان کې څو چې جنگي جنایتکاران مجازات شوی نه وي په افغانستان کې سول او امنیت نه ترلاسه بلادن او جنایتکاران جنگي سره یو لاس دي. هر وخت کې د جنایتکاران نوم په بدی یادېږي بلادن په افغانستان کې ډېر خلک وژني. ما ته دا تجربه راته ثابته شوې ده چې دغه وسه د وزیران د جنایتکارانو جنگي سره جنایتکارانو جنگي وزیران چې و کابینت معرفي سو ولتی جګړي دوی رات کړه په افغانستان کې د بلادن و پر کابل حمله وکړه بلادن او جنگي جنایتکاران سره یو بلاستي
او امنیتي اورګان څخه شکایت لرم کوم چې د سرکو په غاړه باندې پوښتنه لري هغه د افغانستان مدنونه د افغانستان تیږي غرونه خرڅوي او هغه موټر سرکو باندې تیریږي دا امنیتي پوښتنه خپلې پیسې پرې اخلي او دا موټر پریږدي زی پاکستان او چین او داسې نورو هیوادونو ته نو زه هیله کوم چې په دې اړه زما د راپور خور کړي تر څو د دې پوښتنه وشي
زده د میدان ولایت یم د ولسوالۍ باندې سیاک ما نوم سلطان محمود دی سیمو خواته طالبان ډېره سخت قد رو اخیستلې ده
زما زه د بادغیس د ولایت د غورمیشت ولسوالۍ د چزنوي د کلي سره ستاسو په تماس کښې محمد اواز نومېږم زما د کرزي صاحب ځینې دا غوښتنه ده چې دا ولې د دغه ولور پر برابر باندې دې شی نه وایي چې ګرده ځوانان یې په خارش په مولکو کښې دوی د مسافرۍ ورځې شپې سبا کوي ښځې هلته د مجبورې ناستې دي
محمد هارون یم د افغانستان د وردګو د ولایت د چک د ولسوالۍ د محترم د کرزي څخه زه دا هیله کوم چې د دې ګډوډۍ او د دې چاودنو او چې په کابل کښې چاودنه شوې او په زرګونه خلک کښې زخمیان څوک په غاړه اخلي ښاغلی کرزی په غاړه اخلي او که ملل متحد نو ولې امنیت نه شي راوستلی
دوسه عالم د کاپیسا ولایت د دګاب د ولسوالۍ د موکلو د کلي څخه خبرې کوم د ښاغلي حامد کرزي صاحب نه دا پوښتنه لرم چې تا دې په خپله کابینه کښې جنرال دوستم ته ځای ورکړه آیا دا کابینه به نو کابینه شي
دا وخت چې امریکایانو پر افغانستان حمله وکړه دغه جنګي جنایتکاران وو چې طالبان یې محاصره کړه دغه جنګي جنایتکاران وو چې طالبان یې ژوندي و کندو ته واچوله زه و دې القاعدې ته وسسې اریان یم چې دا ولې دغه جنګي جنایتکاران ته اېس نه وایي دا جنګي جنایتکارانو ته دوی ولې مثلا پر دوی باندې ولې حمله نه کوي چې راځي بې ګناه خلک په کابل یا په نورو ښارو کښې وژني زه مطمئنه یم چې جنګي جنایتکارانو القاعده سره یو لاس ده که دوی سره یو لاس نه وای په زرهاو طالبان ژوندي و کندو ته واچول د دغو خوب یې باز خاص کړی وای د یو چا یو چرپ چې څوک په ډبره وولي لا تښتن باز خاص کوي دا په زرهاو انسانان یې و کندو ته واچوله دوی نه د جنګي جنایتکارانو و نفرو ته څه وایي نه په خپلو جنګي جنایتکارانو ته څه وایي دغه وي جنګ جوړوي چې په افغانستان کښې ناامني جوړه کړي پښتانه د بینه ویسي
زه سید احمد احمدی د هلمند ولایت ورجه ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کښې یم خو زما دا پیغام دی اوله ازادي راډیو څه داخله موږ کوو د ټولو همکارانو څخه چې زموږ پیغام خپور کړي کوم مطبوعات چې موږ اورو هغه ډېر ناسم مطبوعات وي کوم چې موږ په سترګو باندې وینو لکه مرګې ناوې یا نداري په هکړه چې کوم معلومات موږ لرو یا موږ په خپلو سترګو وینو هغه دا رقم نه وي کوم چې مطبوعات یې نشر کوي نو موږ دا هیله کوو چې مطبوعات سمنشر شي السلام علیکم
زه عبدالله د ننګرهار ولایت د کشکن ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم بعد سلامه د خیمې په ولسوالۍ کښې په زرګونو جوړي په ځمکه چې د ګمبیري کښې موقعیت لري او دغلته دولتي غزونه چې په زرګونو ونې وي د بېرحمه باندې ویل کېږي دغه ځمکې په خرڅېږي ډېر په کمه بیه باندې ورسره سم د عبدالخیلو باغ نه د مانتو د نارنجانو پخواني شتمني ده د خیمې د خلکو او د غونډ دولت د افغانستان د خلکو هغه هم ویل کېږي په کښې کورونه جوړېږي صرف او صرف د خیمې اداره چې ده د دې نه خپلې پیسې اخلي د اداري فساد په خاطر باندې ډېرې چغې ووهل شلو بینالمللي ټولنې هم چغې ووهل خو اداري فساد دغه اوس هم په خیوه کښې عملي تاسو کتلی شئ خلک راشي وګوري دا غونډ خلک غولوي او دلته صرف او صرف کرزی صاحب هم دلته په تشه خوله باندې وایي چې ما دغه کمیسیون جوړ کړو دغه کمیسیون کښې هېڅ څه شی نهشته په دولتي وجوداتو باندې په خیمې ولسوالۍ کښې ختم ده هلته اوس یو کانال تېر شوی چې د دولت ځمکې خړوبې کښې و هغه ځمکې چې د دولت وي د خیمې خلکو د ننګرهار غونډ خلکو ورته سترګې وي هغه غونډ د خلکو نیول شوي په تور بازار کښې خرڅېږي ونې ویل کېږي په زرګونو چې څوک نه شته د دې چې د دې ونو مخه ونیسي
زه اصغر خان د خوست ولایت د رګي ولسوالۍ زه اوس مهال د سعودي عربستان ریاض څخه تاسو سره په تماس کښې یم موږ د وزارت دفاع وزارت داخله څخه دا غوښتنه لرو چې باید پولیس ملي اردوی ملي او ترپیګو ته دا دنده وسپاري چې هر یو موټر چې په ښار کې ګرځي دا هغې درون او تلاشي وکړي. د دې سره به د کابل او د نورو ښارونو ټول امنیت صحیح کنټرولېږي.
زما د وزارت معرفت هغه څخه دا پوښتنه ده چې څرنګه چې تاسې ویل دي چې د اوناسو د مکتب معلمینې دې عکسونه ورکړي او بیا یې بعد له هغه چې قرارداد کېږي و شرایط دي چې دي که څوک یوه زنانه عکس ورکوي نو له هغې سره مرګ مخامخ ده. آیا تاسې دغه یکدان کړی پېښه ناامن او منطقو کې چې امنیت نشته دا ښه دي څه ور خپل عکسونه ورکړي په دې باره کښې تاسې توجه غواړم. وسلام
غواړم د ماشومانو لپاره یو پښتو درسي فلم جوړ کړم. که مو د مهربانۍ له مخې یا د پوهنې د وزارت د ټېلیفون شمېره راکړه او یا مو په ټېلیفون کښې ورسره مخامخ کړم منندوی به مو یم په مخه مخه.
ګرانه اوریدونکي دا موضوع تاسې کولی سئ سیده د پوهنې وزارت له مطبوعاتي دفتر سره شریکه کړئ. له بده مرغه چې د هغوی شمېره په پروګرام کې نسو اعلانولی تاسې کولی سئ په کابل یا هم په ولایتونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو څخه مرسته وغواړئ. هغوی به خامخا ستاسو مرسته وکړي. دا هم د پروګرام د څو پاتې اوریدونکو پیغامونه.
هلو السلام علیکم، زه رحمت الله د سعودي عرب څخه خبره کوم. اول زه یو پیغام لرم، افغانستان ته ټلیفون کوو، زموږ نه وچ په وچه پلتو پیسې وایي. وروره دغه څه خبره ده که دغه لږ د افغانستان حکومت نظر پرې څرګند کړي نو ډېره مننه به وي. دا پیغام د ازادي راډیو له کارکوونکو نه ډېره هیله کوم چې ضرور یې نشر کړي. وسلام.
زما نوم دین محمد د غورماش د ولسوالۍ یم. بعد د سلامت څخه دغه ځوانانو پر برابر د امیر کرزای یو نشان وکړي چې دا ګرده دربدره په ولورو کښې پښې دې په بیه دي او په قیمتو خرڅېږي دربدره ټوکر ټوکر دي. وسلام.
زه محیط د کوټې بلوچستان څخه خبرې کوم. نن او سبا په راډیوګانو کښې دغه باندې بحث کېږي چې د افغانستان د فساد ادارې څنګه ورکي. نو زه خدا خلکو ته وایم چې اصلا هغه یو متل دی په پښتو کښې وایي مشکې ول غاړه دې کږه ده که څنګه دی خو هغول ته په سترګو وړون کښې زما کم ځای سم دی. دا خو یوازې فساد ادارې نه دی.
دا ازادي او اوریدونکي پروګرام د اتومات پیغام ثبتوونکي شمېره چې ستاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي دا ده 00420211415. شمېره بیا تکراروم 00420211415. تر بل پروګرامه مو پر لوی خدای مهربان.
سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو ماحول د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا بیل ساچ کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچمل شراب میں ورتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل شراب میں ورتا ورکل بیاد اوخو دا بلبل سندر سکنو شگونا جوک یو محل دسپوگ میں کلا د زہرا پست غزل خندا تا تنظرو کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل رو رو پہ مستی راغل دزوان اور کبل سندس پینوش گونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور